زی دیگر نشرات پشتوی صدای آمریکا روی همین موج آغاز. دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم تا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادم یم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونه تاسو ته پام را اړوم د امریکا د متحده ایالاتو د بارنیو چارو د وزارت د ویاند مرستیال ودانت پټیل ویلی دی چې د اسلامي دولت د خراسان څنګه داعش ډله په نړیوالو اهدافو باندې د تروریستي بریدونو ترسره کولو هیله او ورتیا لري. ودانت پټیل د خبره دی او خبریال د پوښتنې په ځواب کې کړی ده. هغه د پنځشنبه په ورځ په خبری کانفرنس کې په افغانستان کې د تروریستي ډلو د شتون په حق ویل دي د اسلامي دولت د خراسان څنګه یو نړیواله تروریستي شبکه ده په نړیوالو اهدافو باندې د بریدونو هیله او ورتیا لري. پټیل زیاته کړی ده چې موږ په دې کار کوو چې د افغانستان نه بیا هیڅکله د امریکا په متحده ایالاتو او د امریکا په متحدینو تروریستي بریدونه ونشي. خود طالبانو د حکومت د استخباراتو د ریاست سرپرست عبدالحق وسیخ په افغانستان کې د افراطي ډلو د شتون په حق له راپورټونه رد کړل او ویل چې دغه سی راپورټونه په سیمه کې د بدګمانۍ د پیدا کولو لپاره د زنو استخباراتي شبکو هسيدي او عواقب خطرناک دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام اندېښنه څرګنده کړې ده چې په افغانستان کې د دې پروګرام د بودیجې کمښت به د دې سبب شي چې زرګونه افغان مېرمنې د قوي خوړو نه محروم شي. د خوړو نړیوال پروګرام د جمعې په ورځ د اگست په دویمه د اکسپټولنیز شبکه کې لیکلي دي چې پروان 2023 کال کې له 1.6 میلیونو نه زیاتو امیدوارو میندو او هغو میندو ته چې ماشومانو ته تای ورکوي د سوی تغذی د ناروغۍ د مخنیوي لپاره مرستې کړي دي. د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نه اوري. د پاکستان د لاهور په ښار کې د سخت باران له وجې اضطراري حالت اعلان شوی دی. د پاکستان چارواکو ویلي دي چې د اگست پاوله د لاهور په دویم لوی ښار کې د سخت باران له کبله یو تن مړ شوی، لارې او سړکونه اوبو لاندې کړي دي، برېښنا پرې شوې ده، د ښار ترافیکي نظام ګډوډ شوی دی او عاجل حالت اعلان شوی دی. دا شدید باران د پنځشنبه په سهار وختي پیل شو او ښایي یوه هفته ادامه ولري. د ایران نوی جمهور رئیس مسعود پزشکیان د دې هیواد د بارنیو چارو په خوانی وزیر او د اټومي پروګرام د خبرو مرکچی جواد ظریف په ستراتیژیکو چارو کې خپل مرستیال ټاکلی دی. ډیر نا خبری آژانس پنځشنبه په ورځ په دې اړه د ایران د جمهور رئیس پزشکیان مکتوب خپور کړی دی. په قطر کې د اسماعیل هانیه د جنازې مراسم ترسره شوي. هانیه د جولای په 1 د خپل یو ساتونکو سره په تهران کې په یو برید کې وژل شوی دی. ایرانی چارواکو د دغه برید بلامتی په اسرائیلو اچولې ده. د جنازې په مراسمو کې د قطر د امیر نه علاوه د حماس د ډلې نوی مشر خالد مشعل، ایرانی لوړ رتبه چارواکو او د طالبانو د حکومت یو شمیر چارواکو ګډون کړی وو. د اسماعیل هانیه مړې به د دوحې په شمال کې د روسیل د ښار په هدیره کې خاورو ته وسپارل شي. خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د اگست په اوله د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ته ویلي دي چې واشنگتن د ایران د ټولو ګواښونو په مقابل کې د اسرائیل د امنیت دفاع ته متحد دی. د خبر تفصیل تاسو پام را اړو.
په تهران کې د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هانیه له وجل کېدو وروسته سپینې ماڼۍ ویلي دي چې بایدن او د هغه مرستیالې کاملا هاریس د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په تلیفون کې خبرې کړې دي. د اعلامیې په اساس بایدن او هاریس په دغه تلیفوني مکالمې کې په سپینې ماڼۍ کې د شخړې په کمولو هم ټینګار کړی دی. تر دغه خبرو مخکې اسرائیل اعلان کړی و چې په بیروت کې د حزب الله یو لوړ پوړی قومندان په یو برید کې وژل دی. خو د نتنیاهو حکومت د اسماعیل هانیه د وژل کېدو په اړه لا کومه تبصره نه ده کړې. حماس اسرائیل تورنوي چې هانیه یې وژل دی. شافیه سردار، امریکا جا، واشنگتن.
د واشنگتن نه د نړۍ خبرونه ادامه لري. د بنگلاديش حکومت د اگست په اوله د دې هواد د جماعت اسلامي په ګوند محصلینو او په نورو اړوندو څنګه بندیز لګولې ده. حکومت دا ګوند دهشتګر سازمان بلل دي. صدر اعظم شیخ حسینی او نور سیاسی ائتلافونو ویلی دی چې د ګوند په بنگلاديش کې په ورستیو مظاهرو کې د تاریخوالي اور تلمن وهل ده. په دې مظاهرو کې چې په حکومتي وظایفو کې د سهم بندۍ په ضد شوي دي، د 200 نه زیات کسان مړ شوي دي. د امریکا متحده ایالاتو په وینزویلا کې د جنجالي انتخاباتو نه وروسته د اگست په اوله د انتخاباتو د اعلان شوي ګټونکي نیکولاس مدورو په ځای د هغه د مخالف کاندید ادمون ګونزالس د انتخاباتو ګټونکي په توګه پیژندل دي. د امریکا د باندنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په بیان کې ویلي دي چې د پراخو شواهدو په پام کې نیولو سره د وینزویلا ولس او امریکا ته دا روښانه ده چې ګونزالس په انتخاباتو کې ډېرې رایې وړې دي. او هغه الوتکه چې د روسیې لخوا خوشی شوی درې امریکایي زندانیان پکې سپاره وو، د واشنگتن ډي سي سره نږدې د انډرو پوزي اډې کې ښکته شوې ده. په دغو زندانیانو کې چې په یو بیساره تبادله کې خوشی شول، د ازادي راډیو د روسي څنګه خبریاله، د وال سټریټ جرنال خبریال او د مشیګن د امنیت د یو شرکت رئیس شامل دي. دا کسان د هغه شپږ امریکایي زندانیانو له ډلې وو چې د اگست په لومړۍ نیټه د تبادله په لومړي پړاو کې د اتو روسانو په تبادله کې آزاد شول. دا د پخوانی شوروي اتحاد د ماتې نه وروسته د روسیې او امریکا ترمنځ بې ساري تبادله بلل کیږي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. لومړی به دا رپورت واوري چې د ایران په پلازمینه تهران کې د حماس ډلې د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل حنیه تر وجل کېدو وروسته د ایران مذهبي مشر علي خامنئی ویلي چې د حنیه د وجل کېدو غچ اخیستل خپل وظیفه ګڼي. د بل خوا اسرائیل د حنیه تر وجل کېدو وروسته د ایران د غچ اخیستونکو اقدامات په وړاندې چمتووالی نیسي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن بیا په سیمه کې له ټولو اړخونو څخه د زغم غوښتنه کړې ده. په منځني ختیځ کې د تحولاتو وروستۍ حال به زموږ همکار سمیع الله جلال زی تاسو ته درکړي.
د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی نن پنجشنبه په داسیال کې په تهران کې د حماس ډلې د سیاسي دفتر د وژل شوي مشر اسماعیل حنیه د جنازې لمونځ ادا کړ چې په زرګونه کسان سړکونو ته راوتلی وو. د ایران مذهبي مشر په یو پیغام کې ویلي اسرائیل به په دې کار سره د ځان لپاره د سخت مجازات زمینه مساعده کړي. هغه زیاته کړې د حنیه د وژل کېدو غچي دوی په خاوره کې وژل شوی خپل دنده بولي. بل خو د حماس یو جک پوری مشر خلیل الحیا په ایران کې په یو خبری کانفرنس کې ویلي چې اسرائیل به د حنیه د وژل کېدو لامل لوړ قیمت ورکړي.
په داس حال کې چې ویني تویدنی او تورونه روان وي، د اوربان د خبرو هیڅ اړتیا نشته. نتنیاهو او د امریکا ولسمشر جو بایدن په یوه هوکړه توافق کړی وو، خو هغوی په خبرو کې نوې شرایط زیات کړل. هغوی وخدل چې نتنیاهو او حکومت اوربان او د یرغل پای ته رسیدل نه غواړي.
اسرائیل او حماس په داسې حال کې خبرداري ورکوي چې اسرائیل په ټوله نړۍ کې د خپل سفارتونو لپاره تدابیر زیات کړي دي او خپل اتباعو ته ویلي چې متوجه ووسی. اسرائیلي شنونکي وایي په بیروت کې د حزب الله د جګپورې قومندان او په تهران کې د حماس د سیاسي دفتر د مشر په وړاندې دواړه عملیات د اسرائیل لپاره بریا ده، خو د غچ اخیستنې لامل بشي.
دې حقیقت ته پام وکړئ چې دواړه لوري هڅه کوي په داسې شکل غچ واخلي او عملیات وکړي چې په کافي اندازه پیوړی وي او بیا بیانیه ورکړي، خو نه غواړي چې یوې پراخې جګړې ته داخل شي.
یاد لنوي دواړه عملیاتونه مرسته کوي چې د استخباراتي قابلیتونو سره د یو پیوړی هیواد په توګه د اسرائیل د موقف په بیا جوړیدو کې مرسته وکړي. هغه موقف چې د اکتوبر په ومه پر اسرائیل د حماس په برید کې زیانمن شوی وو. بلخوا د متحده ایالاتونو د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن نن پنجشنبه په منځني ختیځ کې له ټولو اړخونو څخه وغوښتل له پارونکو اقداماتو څخه چې کولی شي سیمه له نورو جګړو سره مخ کړي ډډه وکړي.
په سیمه کې حالات د نورو جګړو په مسیر کې دی. ډېر تاوتریخوالي، ډېر مشکلات او ډېر ناامني. دا مهمه ده چې موږ حلقه ماته او په هغه اوربند پیل وکړو چې کار پر شوه دی. فکر کوم دا نه یوازې د ترلاسه کېدو وړ دی، بلکې باید ترلاسه شي او بیا د همدې اوربند په لړ کې په غزه کې د جګړې د پای ته رسیدو هڅه وشي. په شمال کې د اسرائیل او لبنان ترمنځ قراری راشي او بیا په پراخ ډول په دایمي سوله او امنیت کار وشي.
اسماعیل هنیه چې د حماس سیاسي مشر وو په قطر کې اوسېده. په اپریل میاشت کې په غزه کې د اسرائیل په هوایي برید کې د هغه درې زامن وو وژل شول. د غزه اوسېدونکو وایي د هنیه مړینه به هغوی نور هم له اسرائیل سره جګړې ته ژمن کړي. سمیع الله جلالزای د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوی خبرونه د یاسات ساتلایت لا طریقه وګورئ او واورئ. د نوی ساتلایت لا لارې تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 398 پیټا چنل او د آشنا رادیوی خبرونه په 408 پیټا چنل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د امریکا د جمهور غشتونکو ګون کاندید ډونالد ترامپ او د دیموکرات ګون احتمالي کاندیدا کاملا هاریس دواړه د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره کمپاین کوي. په دغه لړ کې ترامپ د هاریس په نژادي هویت پښتني کړی دی او بیا هاریس ترامپ ته د مناظره چیلنج وکړي. نور حال پر پټ کې باوري.
ډونالد ترامپ د پنسلوینیا پایلټ کې چې د سخت سیالۍ ته مپ کې کیږي خپل پلویانو ته ویل چې د هغه احتمالي سیاله دروغجنه ده.
د سختري زکین ارخي دیموکرات ګوند بادرانو د خپل ګټو لپاره ایوا ګوډاګي کاندیدا ټاکلې ده. کامل هاریس صفر رائے ته لاسکړي. هغه په بشپړ توګه بس پنا ورکونکو او ځواکمنو کسان را مخ کړی ده. هم دوی د هغه کمپاین کوي چې زموږ حکومت له منځه وړي او په میلیارډونو ډالر ګټلې دي.
ترامپ د چارشنبه په ورځ د تور پوستو جنرالستانو سره په خبرو کې ځینې جنجالي خبرې وکړې. هغه دغه مهال د هاریس د نژادي هویت په اړه پوښتنه وکړه چې مور یې هندۍ و او پلار یې تور پوستا.
هغه تل د هندۍ میراث برخه و او یوازې هندۍ میراث ته وده ورکوي. زنه پوهیدم چې هغه تور پوست ده. خو څو کلم مخکې معلومه شو چې هغه تور پوست ده او اوس هغه غواړي چې تور پوستي وپیژندل شي. نه پوهیدم هغه هندۍ ده که تور پوستي.
کاملا هاریس د اوګډې مدیره هیڅ خپل هویت د تورپوستي او سویلي اسیایي امریکایي په توګه معرفي کوي. د احتمالي ولسمشرۍ د نمائنده راهسي هغه حتی د بلومبرګ نیوز او مارننګ کنسلټ د سیاسي نظر سنجونو لمخې هاریس په وو کلیدي اعلانونو کې د ترامپ سره یو شامل تر لري چې لاملې په پراخه کچه د ځوانانو تورپوستا او هسپانوي رای ورکونکو ملاتړ دی.
په دې سیالي کې تحرک بدلون کړی دی او د دې نشې لیدل کېږي چې ډونالد ترامپ یې هم احساس کوي. تاسو به دا لیدلی وي.
هرڅ د شنبه پورس په جورجیا کې یو غونډه ته ویل چې ترامپ داسې ښکاري چې د هغې په اړه ډېر څه ویل غواړي، خو نه غواړي د سپتمبر په میاشت کې د مهال ویش سره سم د هغې سره مناظره وکړي.
ډونالد، زه امید لرم چې تاسو به زما سره د مناظرې په کولو بیا غور وکړي. لکه څنګه چې ویل کېږي کته ستوې لغواړي نو ماته مخامخ وایست.
ته مکیږي چې هاریس په پراتونکو ورځو کې د خپل مستیال ولسمشر انتخاب اعلان کړي. هغه لا هم په شیکاګو کې د ګوند کنونسن لري تر څو رای ورکونکو ته قناعت ورکړي چې هغه د ترامپ په پرتله غوره انتخاب دی. په شمالي کیرالاینا کې رای ورکونکي وانډا شری وای چې هغه د دیموکرات ګوند د بایدن پر ځای د هاریس په نوماندۍ کېدو خوشاله ده.
زه خوشحالم چې ولسمشر پوسو چې موږ د هیواد لپاره یو ځوان کس ته اړتیا لرو. داسې څوک چې هوښیار او د حکومت کولو لیوالتیا ولري.
د جورجیا رای ورکونکو ته ستینلی په دې باور دی چې هاریس د ولسمشری د دندې لپاره تیار نه ده.
لومړی د هغې د نوماندۍ په اړه دا واقعا د زما لپاره وحشتناک ده، ځکه چې هغه ولسمشر کېدو ته چمتو نه ده او داسې ښکاري چې هغه د اوس نه ولسمشر ده.
د بلومبرګ نظر پوښتنه ښایي چې د ټاکرو نه درې میاشتې مخکې دواړه نوماندان یو شان بلاتړ لري. دا د سکاټ سټرنز د رپورټ پښتو ژباړه نظرانه یوسف سي امریکا غږ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو. پر مهمو سیاسی، امنیتی، اقتصادی او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
رپورټونه ته دوام ورکوه. په سویس کې استراري او پیچلو بحراني شرایطو کې د بشري اړتیاو د ارزونې په رپورټ زموږ همکار وحید فیضی معلومات راټول کړي دي چې اوریدو ته ستاسو پام راګرځوه.
په افغانستان کې ورستر بلی د اقلیمي بدلون په اړه اندېښنې زیاتېږي. په سویس کې د ACAPS په نوم د استراري او پیچلو بحراني شرایطو کې د بشري اړتیاو د ارزونې بنسټ خبرداري ورکړی چې د نورمال حالت څخه د حرارت درجه پورته کېدل او ګرمي څپې د یخونو ویل کېدل وچکالي سیلابونه او زمکه خوېدل په افغانستان کې د اقلیمي بدلون اصلي خطرونه دي. دغه بنسټ د نیو راپور پر اساس که څه هم افغانستان د ګلخانی غازو د خپرېدو په برخه کې ډېر کم ونډه لري، خو په نړۍ کې د اقلیم د اغیزو د لسو تر ټولو زیانمنونکو هیوادونو په ډله کې ځای لري. په راپور کې ویل شوی چې د 1950 کال راهیسې هر کال په افغانستان کې د ګرمۍ کچه د سانتیګریډ په کچه 1.8 درجه زیاتوالی موندلی دی.
نړۍ د حرارت درجه په کال کې د 1.5 درجه نه ټیټ دی، نو دا افغانستان کې 1.8 درجه په خپل ځای کې بي ساري ده. دا خو یو د کلنۍ د اوسط نه هغه تفاوت دی. بل موضوع چې ډېر مهم دی هغه دا دی چې په دوبی کې افغانستان هوا حرارت تر 12 درجو پورې هم د اوسط نه لوړیږي، او دا د تشویش خبره ده. په دغه ونې چې مونږ او تاسو خبرې کوو، په افغانستان کې په ډېرو ښارونو کې په ډېرو ځایونو کې د اوسط نه درجه حرارت له 8 تر 12 پورې لوړ دی، او دا د تشویش خبره ده.
په راپور کې راغلی چې په تیرو 4 لسیزو کې په اکثرو شمالي، لویدیځو، جنوب ختیځو او جنوبي ولایتونو کې کم اورښت اورېدل سب شوي او د وچکالۍ اغیزې زیاتې شوي دي.
دا دومره لیک لوړوالی نه ده، دا ډېر غټ عدد دی، او دا لوړوالی نه یوازې چې د انساني صحت په حق لا تشویش نه ایجادوي، بلکې د زراعت لپاره، د اوبو سرچینو لپاره دا د تشویش وړ خبره ده. ځکه چې مونږ یخچالونه چې مونږ لرو په دغه لوړ درجه حرارت کې دوی ویل کېدای شي، او دا زمونږ استراتیژیک ذخیره چې دی دا متاسفانه له منځه ځي، او د زراعت لپاره کله چې د حرارت درجه لوړیږي دا نباتات دا ټول ډېر اوبه ته ضرورت لري، او دا ډېر اوبه په داسې وخت چې مونږ اوبه نه لرو، زمونږ اوبه د اقلیم بدلون له کبله اختلال موندلی، دا نورمال اوبه او ورښت مونږ نه لرو.
کارپوهار وای په افغانستان کې د چاپیریال تخریب شدت موندلی چې لمخې دغه هیواد د ایکولوژیکي ګواښونو د سبب په برخه کې له 15 امتیازونه ترلاسه کړي دي.
د موضوعي تغیرات اقلیمي و اصلاح تولیدي غازهای ګلخانه‌ای افغانستان سهم بسیار اندک داره، ولی متاسفانه به اساس آمارهایی که در نیستی منتشر ساخته، افغانستان 6 کشوری است که متاسفانه از این راستا آسیب پذیر است.
پر راپور که ویل شوی چې افغانان به د 2023 او 2025 کلن ترمنځ د اقلیم د بدلون او یا هم د هغې ترکیب د عمده ګواښونو سره مخ شي.
تاسو باید په کرهنه کې هغه میتودونه چې د لږ په لږ اوبو او په لوړه حرارت درجه کې مقاومت ولري، باید هغه ته مخه کړو، هغه شیان وکړو چې ډېر د حرارت درجه په مقابل کې مقاوم موسی.
په سویس کې د ACAPS په نوم د اسراری او پیچلو بحراني شرایطو کې د بشري اړتیاو د ارزوند بنسټ پر راپور کې ویل شوی چې د 2010 کال پورې به په پرله پسې وچکالۍ د نورمال حد څخه د اورښت کمیدل، اوبو ته ناپایداره تقاضا او د هندوکش، هیمالیا د واورو اورښت کمبود به په افغانستان، ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان کې اوبو ته د لاسرسي د کمیدو سبب شي. وحید فیضی د امریکا غږ.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون
خبرونه، څیړنی او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. کورنۍ نړیوالې او سیمېزي مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه په ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
قدرمن اوریدونکو، په پېښور کې یو داسې افغان ټیکسي چلوونکی در پیژنو چې له 14 کلونو وروسته زده کړو ته مخه کړې او د انګلیسي ډیپلوم له ترلاسه کولو وروسته اوس د کمپیوټر زده کړې کوي. دا ځوان وايي که څه هم د ژوند مشکلات خورا زیات دي ورته، خو خپل زده کړې نیمګړې نه پرېږدي. نور حال د موسکا ساپی پر پټ کووري.
Now we are going to Karkhano market in the University Road. Today the weather is so hot.
د تعلیم سره د یو افغان ټیکسي چلوونکی لیوالتیا. د نګرهار ولایت اصلي اوسیدونکو 29 کلن عثمان د 14 کلونو وروسته د انګلیسي او کمپیوټر زده کړه پیل کړي. عثمان کوټوال تر 12 ټولګي زده کړه کړي. وختل یې چې حقوقو کې ماستری وکړي. خو بخت او کورنۍ او تاریخوالو خندونه ورته رامنځته کړل.
د ولسم پورې چې ما کله خپل هغه د تعلیمي کچې پورا کړ، هغه نه دی خو ما غوښتل چې پونتون ته امتحان ته تیاری وکم. به ما امتحان ورکړ، زه به هغه نمبرو کې په کوم چې زما سلیکشن او انتخاب هغه کې زه به زما غلطي راغله، زه کوم دغه ته انتخاب نشوم. به ما غوښتل چې دوباره ځان تیار کړم او آمادګي ونسم او به پونتون ته ازموینه ورکم. خو د بل مرغه زما خاندان او زما پلار هغه چو هغه ما سره په تعلیم کې کوم انټرست ونه خوده، کوم هغه سي شوق دا وای نو چې زما سومه خواهشات او زما سومه زړه او زما سومره تما توقع امیدو چې راتنون کې د پاره زه خو زلي.
د ځوان د ورځې تر دریو بجو د ټیکسي په چلولو سره د کور نفقه چمتو کوي او بیا د ورځې دویمه برخه کمپیوټر کورس ته ځان رسوي.
من افغان ریفیوجیست کوم دلته دی هغه ته حجاب نه ملاویږي کتر سو مسکل پولی کار سو مریوس صلاحیت ولري، خو بس دغه ترانسپورت یو داسې ذریعہ وسیله ده زمونږ د ژوند چې دا یو آزاد روزګار دی. او زه پکې یو ایکسپیرینس هم لرم، ځکه ما غټ گاډیم چلولې دي. نو په دغه ټیکسی باندې سار 500 بجو له سٹارټ واخلم تر د 3 بجو پورې، بس دغه زه دمانه کوم هغه په سیخ خپل پریپریشن تیاری شروع کوم نو کلاسونو ته چې کمپیوټر کلاس ته کانورسیشن یو کلاس می سٹارټ کړی دی. د پاره
عثمان د نور په نوم یو تعلیمي مرکز کې د انګلیسي ډیپلوم تر سره کړي. د دې ادارې مشر وايي عثمان د زده کړې سره به ساري مين لري.
انګلیش کې اوس خپل فلوئنت خبرې کولای شي. همداسې اوس هغه نه پس بیا اوس کمپیوټر سٹارټ کړي دي. د خوایش دا چې زه د دغه سختۍ او نه کم په دې ګرمۍ کې زه ټیکسي چلوم د دینه روزم او زه داسې سزده کوم چې هغه سبب زه یو افس کې یو ځای کې کار وکم خو په آرام سره وظیفه لاسته راوړم.
دا ځوان وايي هوډمن دی، تر وسه به هم خپله او هم پخپلې لور زده کړې کوي.
چې څومره زما وس رسیږي او څومره زه کوشش کولای شم چې تعلیم حاصل کړم، اما هغه مطابق به زم هیڅ عمر ته بزنه ګورم، غریبۍ ته بزنه ګورم. هغه باید شي نه ټول ته ما مینس کړي او کټ کړي دي، ځکه چې ما په دې باندې صرف ذهن دی چې ار یو شی چې ته یې چې کومه یا الله پاک داغه هغه ټیم داغه هغه پیسې داغه موتی چانس ټول درکې په دې دنیا باندې. نو کومه دا بل لور مې د مریم په نامه ده په سکول کې دا په شاکس کې باقی دا سکول وای او ورته مې دا وعده کړ چې ان شاء الله زه ژوندې کوشش وکوم چې تر ماستر پورې دا ورسوم.
د یوې تازه سرډنې پر بنسټ په افغانستان کې د اقتصادي او نامساعد چاپیریال له کبله 85.9 سلنه ځوانان له لوړو زده کړو پاتې دي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته له شپږم ټولګي پورته ټولې نجونې او مېرمنې له ښوونځي او عالي تحصیلاتو محروم کړای شوې دي.
عثمان د ډیرو هغو لپاره یو ښه بیلګه ده چې غواړي زده کړه وکړي خو د ژوند د سختیو او د خلکو د پیغورونو له کبله له هر ډول تعلیم څخه بې برخې پاتې شوی. موسکا ساپۍ، امریکا غږ، پېښور.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. کورنۍ نړیوالې او سیمې مسلې چې د عام خلکو پر ژوند غیز لري. ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه هر ماښام په شپږ بجو او دېرش دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
دا هم د پولیو د اهمیت مبارکي رپورت. د ډیورن کرښې ته چیرمه د پکتیکا په ولایت کې سش کال د ګزان جدي ګواښ نسته، خو روغتیایي مسؤلین وایي د روغتیا وزارت د پلان مطابق خپلې چارې پر مخ وړي. په دې سیمه کې روغتیا پالان له خلکو غواړي چې خپل کوچني ماشومان د ګزان د ناروغۍ پر ضد واکسین کړي. نورحال د منیر بهر پر پورت کې واوري.
د هیواد په ختیز او سویلي ولایتونو کې د پولیو له نه مثبت پیښو وروسته سویل ختیز کې روغتیا پالان له خلکو غواړي چې د ګوزن واکسین په وړاندې د افواهاتو تر اغیز لاندې رانه شي او خپل کوچني اولادونه د کمپاین په مختلفو بهیرونو کې واکسین کړي. د پکتیکا د عام روغتیا مرستیال ډاکټر عزت الله امریکا غږ ته وویل چې سخت کال د پولیو مشخص ګواښ نه دی موجود، خو د وایرس د مخنیوي لپاره یې هلې ځلې دوام لري. د هغه خبره ګوزن ساري وایروسي ناروغي ده چې له همدې قبل شپه ورځ په دې هڅه کې دي چې د وایروس له انتقال مخنیوي وکړي تر څو هیڅ ماشوم په دې ولایت کې پر ګوزن اخته نشي.
پکتیکا ولایت کې هیڅ ډول داسې ګواښ موجود نه دی. ان شاء الله موږ پوره آماده یو او د عام روغتیا وزارت د پلان او ستراتیژۍ مطابق د پولیو سره مبارزه په بریا سره مخ په وړاندې روانه ده. داسې جدي ګواښ نه لیدل کیږي. ان شاء الله موږ په پوره ژمنتیا سره مخ په وړاندې روان یو. ژمن یو ټول هغو ستراتیژیو پلانونو ته چې د پولیو سره د مبارزې لپاره چمتو شوي دي او په بشپړ ډول یې په یاد ولایت کې عملي کړو. شپه ورځ مو انشاءالله د همدې لپاره کار کړی دی.
د په خبره د پولیو وایروس په حق له خلکو د پوهاوی فعالیتونه په منظمه بڼه روان دي، خو له خلکو غوښتنه کوي چې د هغو افواهاتو تر اغیز لاندې رانه شي چې ماشومان د واکسین له څاڅکو بې برخې کوي. نوموړی ټولو کوچنیانو ته د ګوزن ضد واکسین مهم ګڼي او پر تطبیق یې ټینګار کوي.
یو موضوع چې بیا هم د یادولو وړ دی چې د عام پوهاوي کچه او د پولیو په باره کې خلکو ته هر اړخیز معلومات ورکړل شي، دې ته کار روان دی تر څو خلک په پوره ډول همکاري وکړي او د هغه افواهات او شایعات چې خپرېږي په هغوی باندې باور ونه کړي او هغه سرچینې وپېژني چې د پولیو افواهات او شایعات خپرېږي هغه بې باور او غیر مسلم
لو. بلې خوا د پکتیکا یو شمیر اوسیدونکو چې مرکز خرنې ته په نږدې سیمو کې استوګنه لري وایي چې د پولیو وایرس پر وړاندې مبارزه د نورو وختونو په نسبت چټکه شوې ده. سعید ویار چې د مرکز خرنې اوسیدونکو دی امریکا غږ ته وویل چې د ګوزن وایرس څخه د مخنیوي وازنې لار د واکسین تطبیق دی او پرته له دې هر لحظه د دې شونتیا شته چې ماشومان پر پولیو وایرس اخته شي. ویار د لری پرتو سیمو له وګړو غوښتنه کوي چې د دې ناروغۍ پر وړاندې له منفي حساسیت لاس واخلي او خپل ماشومان په وخت واکسین کړي.
زما په نظر کچیر ته واکسین په وخت سره ونه شي او واکسیناتوران هر کلی تزانونه ونه رسوي نو هر شی باید د امکان رسته چې زموږ ماشومان په ګوزان باندې اخته شي. او په دې اړه باندې زما غوښتنه له هغو خلکو څخه ده چې دوی لا هم د واکسین نه تطبیقوي او په دې کې اوس هم باندې لټوي نو یا تر مختلفو تبلیغاتو لاندې راغلي دي دوی چې باید په هر دوره کې ماشومان واکسین کړي تر څو پکتیکا او ټول افغانستان په کل کې لدی وژن کې وایرس څخه د تل لپاره خلاص شي.
د معلوماتو لمخې د پکتیکا په زیاتره سیمو کې لا هم ګڼ شمیر کورنۍ شته چې د بیلابیلو لاملونو په اساس خپل کوچنیان نه واکسینوي. که څه هم د دې وروسته پاتې ولایت روغتیایي مسؤلین او واکسیناتوران تل په دې هڅه کې دي چې د خلکو د پوهاوي کچه د پولیو وایرس په تړاو لوړه کړي، خو داسې ښکاري چې لا هم د پوهاوي تر څنګ په نورو برخو کې ستونزې په خپل ځای دي چې له امله یې افغانستان دا مهال د ګوزن له نهو مثبتو پیښو سره مخ هیواد بلل شوی دی.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږو نه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نهنیمو تر لسو بجو.
درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.